چنو ریدون کوم کته سمې سونار لیکلی عبد الولی وفاد هلمند ولایت څخه لیکلی د هلمند ولسونه چمتو دي چې په سپین بولدک خپل سرحدي سرتیرو ملاتړ وکړي او د سپین بولدک سیمې ته ستانه شي څو د پاکستان جواب ورکړي. قاری رحمت الله روحانی هم له هلمند لیکلی پاکستانی ځواکونه ته سخت جواب ورکړي، افغانان تر یو ګام خاورې هم نه تیریږي. د نورستان له مرکز پارون څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلې دي موږ ته ایس ایم ایس کې لیکلي، دلته مرکزي دارالعلوم کې په صنفونو کې د دب خبره بعضي استادان سیاسي خبرې کوي او مذاهبو ته توهین آمیز الفاظ کاروي چې دا د دب خبره په شاګردانو بد اثر کوي. حمید ګل غزنفر الکوزی هم د خوست ولایت له شیخ زاید پانتون څخه پیغام راستولی او ویلی دی چې د معرف وزارت څخه هیله لرم څو په هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ مکتبونه چې اوس غیر فعال دي بیرته فعال کړي. قدر من اوریدونکو تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم له لارې په 1313 شمیرې ډایلول سره موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په هر سیاسي، ټولنیز او اقتصادي موضوع باندې چې ستاسو زړه وي راوستوي څو ستاسو په نوم موږ دلته وایو. ازادي رادیو ته غواګیست د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې دوه اونیزې خبرونه تاندې څنګه او د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ درته خبرو، خو تر هغه مخکې یو لنډ ریپورت لپاره لرو. په فرا ولایت کې کابو زرته ماشومان تر شاقه کارونو لاندې دي او د خوانې او روزنې څخه هم محروم پاتې شوي. دغه ولایت اړوند چارواکي وایي د دې کار لامل بیوزلي او فقر دی، ځکه دغه ماشومان خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ برابرولو په موخه په درندو کارونو لاس پورې کوي. نور حال د احمد شاه فطرت پر ورکی.
په فرا ولایت کې د بیوزلو کورنیو ماشومان د درندو کارو لاندې دي او ښوونځي ته تلو پر ځای په خځلو ټولولو او نورو کارونو بوخت دي. دغه ماشومان باید د دوبي په تبدی او د ژمي په سړې هوا کې درانده کارونه ترسره کړي تر څو خپل کورنۍ ته عمره ډوډۍ پیدا کړي. دغه ماشومان وایي چې یا پلار نه لري او که پلار هم ولري په مخدره توکو معتاد دی، نو ځکه دوی مجبور دي خپل د ژوند د دوام لپاره کار وکړي. دوی وایي هر ورځ دومره عاید لاسته راوړي چې خپل د کورنۍ لپاره وچه ډوډۍ پرې واخلي. که څه هم دوی لیواله دي چې ښوونځي ته لاړ شي، خو د بې وزلۍ له امله دا کار هم نشي کولی. په همدې حال کې د فرا ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي هم دا مني چې په فرا کې تر زر تنو زیات ماشومان تر شاقه او درانده کارو لاندې دي او ښوونځي ته هم نه ځي. د فرا ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وحیدالله صافی وایي چې په فرا کې د بېوزلو کورنیو ډیر ماشومان تر شاقه او درندو کارونو لاندې دي او ښوونځي ته هم نه ځي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې دوی ځانګړی بودیجه هم په لاس کې نه لري چې دغه ماشومان د شال څخه ټول کړي، خو په دې هکله یونیسف ورسره ژمنه کړې چې دغه ماشومان به له دې حالته وباسي.
ستونزی و مشکلات زمان پا ملک شده دی، خو زیاد علت دیدی کارون و اغا پاقر ده. زمان پا ملک یا پاقیر ملک تا شب واقعا من سر پا دی بخش که پورا همکاری کرده ده. ترسو پوری چی دی ماشومان و باند شاقه کارون و نشی، ظلم و نشی، دی تعلیم تا توجه و شی.
ارمان ده کارپان وایج ده ماشومان لخوا ده درندو کارون تر سرکول هم داشن ده دوی محرومول ده شنزی سخه ده ایواد و طولنی پرالتون که بعد اغیز داری. نو زکتا ده هر وگری دنده چی ده نوی نسل پر وزولو که برخه و اخری او دوی ده شاقه و درندو کارون سخه وشغوری.
جوان
آزادی
خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. د ځوانانو له روزنیز پارلمان وروسته د ځوانانو روزنیز حکومت هم جوړ شو. دا حکومت څنګه جوړ شو او څه به کوي دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
بیا به همدس لکه حکومت غوندی شورای وزیران جلسه به
ما بر افغانستان کار میکنیم و ما بر افغانستان میاندیشیم.
منفی اڑخونه خو بالکل بالکل نشته، بلکه خورا ډیر مثبت اڑخونه دی.
اساسی ایدیوګان مرخصتی هم ډیر سطحی برخورد سره کوو.
د ځوانانو روزنیز حکومت د نووندیش ځوانانو د ټولنې او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت په همکارۍ جوړ شوی. د دې حکومت جوړونکي وایي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له ځوانانو څخه یې امتحانونه واخیستل چې په پایله کې 116% په دې بریالي شول چې د دې حکومت غړي شي. د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی احمد اعتمادي راته وایي چې څنګه یې تر دې حکومت ځان راورسوه.
معیار شمولیت دو دوره امتحان بود، امتحان تحریری.
د شمولیت معیار دو امتحانونه و چې لومړی تحریری او بیا تقریری امتحان واخیستل شو. په تحریری امتحان کې د افغانستان د سیاسي مسایلو او ستونزو په اړه چې اوس موجود دي او هغه حل لارې چې موږ باید ورته وړاندیز کړی وي، همدا ډول د افغانستان د سیاسي تاریخ او سیاسي مفاهیمو اړوند ځینې پوښتنې طرحه شوې وي. دا پوښتنې مو ځواب کړې او دویم پړاو ته بریالي شو. په دویم پړاو کې ځینې معیارونه ول چې د هغه له جملې څخه یو هم د تحلیل او خبرو کول ورتیاوه. هغه تجربه چې ځوانانو په ټولنیز او مدني برخه کې درلوده بل معیارو. همدا ډول هغه ځوانانو چې له دولت یا خصوصي ادارو سره کار کړی و، د هیواد د اوسني وضعیت او له دې وضعیت څخه د وتلو او په دې پروسې کې د ګډون انګیزه هغه پوښتنې او معیارونه و چې په همدې اساس موږ په دوه پروسو کې انتخاب شو او د ځوانانو د روزنیز حکومت غړي شو.
کله چې 116 ځوانان د روزنیز حکومت لپاره انتخاب شول، دوی په څلورو ډلو وویشل شول او په خپل منځ کې انتخابات وکړل چې په پایله کې شفیق الله سلیم پویا د دې حکومت ولسمشر وټاکل شو. ښاغلی پویا د خپل روزنیز حکومت په اړه نور معلومات راکوي.
کار فعلی ما
په هغه څه چې موږ اوس کار کوو د کابینې او د حکومت د غړو ټاکل دي. 116 ځوانان د دې حکومت غړي دي چې موږ د حکومت په تشکیلاتو کې 25 وزیران او 50 موینان لرو چې د هر وزارت لپاره یو موین په مسلکي او بل په مالی او اداري برخه کې ټاکل کیږي. 14 والیان، 11 خپلواک ریاستونه او 8 خاروالان لرو. خپل ولسمشر 15 مشاوران لري چې له دوو مرستیالانو سره ټول 116 کسه کیږي.
د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی پامیر حساس وایي دوی هر اونۍ غونډې کوي او هڅه دا ده چې په دې ناستو کې د روزنیز حکومت پر جوړښت او د ځوانانو پر ستونزو خبرې وکړي.
موږ خپل هفتوي غونډې لرو، ځوانان راټولېږي، هغه مشکلات چې دي هغې باندې غږېږو. انشاءالله چې کله حکومت جوړ شي موږ د خپل لایي وظایف طرزالعمل جوړېږي د خیره، او په هغې کې به ځوانانو ته وظیفې ورکول کېږي، هر څوک بهر وزارت ته معرفي کېږي. بیا به همداسې لکه د حکومت غوندې شورای وزیران جلسې به راپور دهي به جناب ولسمشر ته.
د ځوانانو د روزنیز حکومت مشر شفیق الله سلیم پویا وایي دوی به د حکومت له رسمي پرانیستي وروسته خپل کار ولایتونو ته هم وغځوي.
پلانایي که ما در قبال داریم،
هغه پلانونه چې موږ د کابینې له جوړېدو او د حکومت له افتتاح وروسته لرو، څلور د شو ولایتونو ته خپل والیان ورپیژنو، کار له مرکز څخه پیلو او همداسې ولایتونو ته غځو. د ځوانانو روزنیز حکومت باید د ځوانانو ترمنځ یووالي او راټولېدلو په خاطر یو پیل وي، تر څو موږ وکولای شو ځوانان د خدمت کولو په یو واقعي محور کې د هغې جغرافیې لپاره چې نوم یې افغانستان دی تیار کړو، او ټول د دې یوه شعار لاندې مخکې لاړ شو چې موږ د افغانستان لپاره کار کوو او موږ د افغانستان په اړه فکر کوو.
کار میکنیم به ما بر افغانستان میاندیشیم.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ځوانانو د روزنیز حکومت په ګډون نورې پروسې وخت ضایع کوونکي بولي، خو د روزنیز حکومت غړی پامیر حساس بیا وایي روزنیزې سیاسي پروسې په مختلفو هیوادونو کې تجربه شوي او پایلې هم مثبتې ثابتې شوي.
فکر نه کوم چې دا وخت ضایع وي، په دې چې انسان چې په هر حالت کې هر برخې ته ځي، که دا شبه سازي د ملل متحد دی، که دا مثلا روزنیز پارلمان دی، دغه خپله یو نوه ځوانان دي چې اکثر ما تاسو ګورئ چې په ځوانانو پارلمان کې هغه محصلین دي، متعلمین هم حتی یو نیم پپ کې دي، سویه نه چې دوی همدغه نمایندګي د خلک استازیتوب د خلک تجربه کوي عملي کوي. نو بل ورځ چې دوی یو وزارت یو څه ته نمایندګي اصلي، نو دا طبعا ډېر ښه تمرین به کړي. دا فکر نه کوم دا زیاده وخت دی، اما دا یو نوه تمرین کول یا ترین کول د ځوانانو دی چې پاینده کې خوځلېږي.
د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی نصیر احمد مبارک وایي دوی په ډېر ښه ډول انتخابات وکړل او ولسواکي په ښه ډول تمثیل کړه. موږ ځوانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د روزنیز حکومت غړو په یو ډېر ښه کمپاین کې وکولای شو چې ولسواکي په واقعي ډول سره عملي کړو. د یوې رڼې او داسې پروسې له لارې چې هیڅ نیوکه پرې ونه شوه خپل ولسمشر مو وټاکه. اوس موږ هره اونۍ غونډې لرو او کینو چې کابینه وټاکو، او داسې کسان چې وړ وي، پوهه او درایت ولري، د تخصصي پوسټونو لپاره معرفي کړو.
خای ک تخصصي هستن به پوسټه معرفي شون مسازیم.
د ځوانانو د روزنیز حکومت ولسمشر سلیم پویا وای د افغان ځوانانو یو لوی استونزه ده چې فاصله ترمنځ ډیر دي. خو دغه سي پروسې مرسته کوي چې ځوانان په یو ټغر راټول شي او د مهمو مسایلو په اړه خبري وکړي.
ما موافق به هستیم تا پروسه هایی باشه که ما با جوانان نشست و برخواست داریم.
موږ له دې سره موافقی و چې د مختلف ولایتونو له ځوانانو سره ناست یو بحثونه ولرو چې خپل نظرونه شریک کړو او وکولای شو په یو ډیره دوستانه فضا کې یو بل وپیژنو. موږ د وطن ځوانان چې یو کمی لرو هغه دا دی چې فاصلې مو ترمنځ ډیرې دي. موږ تر اوسه د یو بل منل نه دي زده کړي، خو دا ډول پروسې ثابتوي چې موږ په ډیرې اسانۍ کولای شو له جغرافیوي فاصلو او قومي او ژبنیو تعصبونو پرته بل سره کار وکړو. د ټول افغان ځوانانو درد یو دی، مونږ باید سره متحد شو او یو بل ومنو.
لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه باسین بریال وایي که په افغانستان کې روزنیزې پروسې په سم ډول مدیریت شي ګټې به یې ډېرې وي.
دا باید مقطعي نه اوسېږي که په یوه هفته کې یو ځلې غونډه دایروي، نو دا یوه هفته پاتې چې دا زمینه هم باید ورته مساعده شي چې دوی سیمو ته لاړ شي او حکومتونه پارلمانونه د هر څه په یوازې په ښارونو کې نه وي، دا باید کلو سره ارتباط ولري. بنا ان زه وایم چې د باید کلو نه ځوانان انتخاب شوي وای. د قوانینو نه د دوی خبرول هم ډېر زیات مهم دي، دوی باید قوانین زده کړي. بله خبره دا ده چې که کومو نهادونو ته دوی ورځي باید با مسؤلیت ورشي. په دې برخه کې یو پروتوکول باید موجود وسي. هغه دا دی چې وزارتخانو کې که شخصا وزیر دوی ته ځوابګو نه وي، ځینې ریاستونه ډېر زیات مهم دي چې هغه ته باید دوی ورشي. د دې په اړه باندې باید دغه ځوانان مخکې مطالعه ولري، د خلکو نظریات یې راټول کړي وي، غوښتنې او دغه ستونزې راغونډې کړي وي، هغه د رئیسانو سره په شریکي کې بیا دوی هلته بیا اجرایوي صلاحیت بیا هم نه لري، تحمیلي صلاحیت نه لري. دوی یوازې د غږ تر اغېز رسوی شي. دغلته اجرایوي نقش او روزنیز نقش سره جلا کیږي.
عباسین بریال د ملګرو ملتونو د یو پروګرام یادونه کوي چې د پکې ګډون کړی وو او ډېر څه یې ترې زده کړل. هغه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې هم باید روزنیزې پروسې په ورته ډول تعقیب شي.
کله چې ته د دوی سره په دې لنډمهالو 15 ورځنیو ورکشاپونو کې ګډون کوي، د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکل لري د یو ګروپ. په دې کې ته هر ورځې معلومات ورشیروي، په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي، په لیډرشپ باندې بحث کیږي، په هغې کې هر ورځ په منیجمنټ باندې بحث کیږي. تا ته پروژې درکول کیږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسیږي او ته سرټیفیکیټ درکوي، دا وخت کې ته 50% لیډر یا 50% په منیجمنټ پوهېږي. هغه درسره بیرون دغه هم کار کوي، د سکایپ د لارې دوی سره په تماسونه کې دي. آیا دغه پارلمان، آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري، کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسېږي؟ د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستلی شي که نه؟ شخصا متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډېر اساسي ایډیاګانې مرخص دي، اما ډېر سطحي برخورد ورسره کوو. هغه څه چې موږ تمه لرو چې باید هغې نه ترلاسه کړو، متاسفانه د هغې لسف شده هم نشو ترلاسه کولی.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکتر کمال سادات وایي که څه هم دوی د ځوانانو د روزنیز حکومت په جوړولو کې ډېره ونډه نه درلوده،